کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مزل نور یاس نوري هرکلای کوم. و به ورته د افغانستان د ولسمشر لومړی مرسلام رولا سالی وای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت دریز بیا تکرار کړی دی. ټاکل شوی بل سبا روسیا په موسکو کې د افغان سولې د غونډې کوربه وي. روسیا په دې غونډې په جوړولو سره څه غواړي لاسته راوړي په دې اړه مو د چارو لوی کتونکو سره خبرې کړې. د خبرونې په دوهمې مایې کې 25 دقیقې د ازادي راډیو بحث هم د موسکو او استانبول غونډو ته ځانګړی شوی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شبر دا خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی د هرات پښتون بند پر پروژه بریچ شوی. د بغلان پانتون د استادانو او محصلینو پر موټر ډز شوی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په توکیو کې دي او په سیمه کې د چین د نفوس پر اندېښنو خبرې کوي. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ماسکو په کنفرانس کې روانه اونۍ ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیان دی جالینا پورټر پرون شپه په یوه خبري غونډه کې د ماسکو په کنفرانس کې د خلیل زاد د ګډون خبر ورکړ او وی ویل د ماسکو غونډه د هغو نړیوالو هڅو تکمیلونکې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي او څرګندوي چې نړیواله ټولنه په دې اړه تر دې دمه د شبي پرمختګ په برخه کې اندېښمنه ده. د ماسکو په غونډه کې د خلیل زاد د ګډون پلان شي چې امریکا او روسیا چې دواړه په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړېدل غواړي په نورو برخو کې له ژور اختلاف سره سره شي په افغانستان کې د سولې په برخه کې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت او طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون پریکړه کړې. د دولتي پلاوي مشر په د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو د پلاوي مشر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وکړي. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې بریټ شوه دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د دې پیښې په اړه وویل
نن سهار 2 بجې د وسلوال مخالفینو لخوا د هرات ولایت پر پښتون بند باندې حمله شوه چې په پایله کې درې امنیتي ځواکونه شهیدان، یو کس ټپي او څلور کسان نادره کړي.
پښتون بند د هرات په کارو خلوصوالي کې دی. د اوبو پر دې بند یو سل اولس میلیونه ډالر لګښت شازي چې تمه د چاري د روان میلادي کال تر اخیره بشپړ شي. دا بند د 50 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري چې له جوړېدو سره به شاوخوا 1.5 هکتار مځکه خړوب شي او 2 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. د بغلان د زراعت پانسي د استادانو او محصلینو پر موټر نن د مرکز پلخمري په لمن کې بریټ شوی دی. د بغلان د عامه روغتیا د رسنیو مسؤول عبدالله ملنګ ازادي راډیو ته د دې پیښې د قربانیانو په اړه وویل
شاید 2 نفر دارم، زخمی هم 6 نفر.
دو تنمو شهیدان دی او شپش نور تپیان دی. پو وشل شویو که یو محصل دی او بل د موتر چلوون که پو تپیانو که استادان او محصلین دی. د دې برید مسئولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیسته. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن سر له سبا د شلو ورونو د درې لوبو لړۍ پیل شي. لومړۍ وی سبا، بلې بیا د جمعې په ورځ او درېیمه وی د شنبې په ورځ. دا درې سره لوبي د متحد عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د دغو دوو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحد عربي اماراتو کې دوی ټیسټ لوبي وشوې چې یو د یو په وړاندې مساوي شوې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګایر پیډیر سین د سوریې د کړکیچ د سیاسي حل د بیا پیل لپاره د نوي نړیوال چوکاټ غوښتنه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د سوریې د کورنۍ جګړې لسم کال پوره شو. شاغلی پیډرسن پرون د مارچ په 15مه د ملګرو ملتو د امنیت شورا وی آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال وویل په نوي هڅو کې باید متحد ایالات، اروپایي ټولنه، ایران، ترکیه او عربي هیوادونه ګډون ولري. هغه زیاته کړه چې د سوریې د لسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره نړیواله ډیپلوماسي ډیره مهمه ده. پیډرسن وویل دا ډیره مهمه ده چې یو نوی چوکاټ رامنځته شي څو هغه هیوادونه چې د سوریې په کړکیچ کې نفوذ لري یو ځای سره راټول شي. اوسمهال روسیا، ایران، ترکیه او متحده ایالات په سوریه کې پوځي حضور لري او تمه ده چې په نویو هڅو کې به هم دوی ګډون ولري. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وویل چې په نوي چوکاټ کې باید د امنیت شورا د دریو نورو غړو بریتانیا، فرانسې او چین ته هم ونډه ورکړل شي. په پام کې ده چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزران انتونی بلینکن او لوید آسټن نن په توکیو کې له خپلو جاپاني سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحاد پر پیاوړتیا خبرې وکړې. دا د ولسمشر جو بایدن د کابینې د دوو مهمو وزیرانو لومړی بهرنی رسمي سفر دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل په دې خبرو کې به ډېر تمرکز پر چین وي چې په اندو پاسفیک سیمه کې مخ پر زیاتېدو نفوذ اندېښنې پارولې دي. توشی میتسو موتیگی زیاته کړه چې جاپان او متحده ایالاتونه به د روان وضعیت د بدلولو په هدف د چین د یو اړخیز اقداماتو په وړاندې ګډ قاطع دریس خپل کړي. بلینکن او اوستن هم د چین په اړه چې د دوی په وینا د خپلو اهدافو لپاره د ګواښ کارولو ته سخته لیوالتیا لري د خبرو اهمیت تایید کړی دی. د واشنگتن ډی سی وی محکمې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د جنوري په شپږمه د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو د یرغل په قضیه کې دوه کسان پر یو پولیس افسر په برید تورن کړي دي. د امریکا عدلیه وزارت وایي د پنسلوانیا اوسیدونکی 22 کلن جولیان خاطر او د لویدیځې ویرجینیا اوسیدونکی 19 کلن جورج تانیوس محکمې ته د یوه شکایت په اساس نیول شوي دي. خاطر او تانیوس پر کانګرس ته یرغل په پیښه کې حاضر وو او ویډیو یې په داسې حال کې اخیستل شوې ده چې د پولیس افسر براین سیک نیک پر مخ د حیواناتو پر ضد د ځانګړي سپری په شیندلو کې له یو بل سره همکاري کوي. په تصاویرو کې ښکاري چې نوموړی پولیس چې وروسته بیا مړ شو او دوه نور پولیس افسران د خاطر او تانیو د دې کار مخه نیسي، له هغه ځایه لرې کیږي او د یاد پولیس افسر د سترګو د مینځلو لپاره د اوبو د موندلو هڅه کوي. د امریکا د کانګرس پر بدنۍ د ټرمپ د پلویانو د برید په قضیه کې له 300 زیات کسان نیول شوي دي. د خبرونو پای.
له احمد شي برنامه نن چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت پر دریز چې د موقت او انتقالي حکومتونو د جوړېدو له طرحې سره مخالفت څرګند کړی ټینګار کړی دی. روسیه بل سبا په موسکو کې د افغان سولې د غونډې کوربنه ده. روسیه د دغې غونډې په جوړولو سره څه غواړي لاسته راوړي؟
په دې نفس کې دوی دوه ګټې دي، یوې خپله د داخلي امنیت او ثبات خبره ده او دوم یې د نړیوال پرستیج خبره ده.
په دې اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې. موسکو مخکې هم د افغان سولې په اړه د څو غونډو کوربه و. دا غونډه له هغو نورو سره څه توپیر لري؟
اجنډا مشخصه نه ده او اسکو اصلا د ضرورت افغان وکړه وروسته چې بند راغلی دي مجبور ده خبره سرته ورسوي.
پندېش دقیق بحث مو چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلای شې هم د موسکو او استانبول پر غونډو څرخی. په کونړ کې خلک شکایت کوي چې دکانداران ورڅخه وړي افغاني نه اخلي.
دا غروپې چې دي دکانداران نه اخلي، ولو که سوالګر لې ورکه هم نه اخلي، نو موږ ځان یې ایراني چې په دې روپو باندې موږ څه وکړو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په پام کې د روغتیا نړیوال سازمان متخصصین نن د کووید زد د کووید 19 استرازنیکا واکسین چې په دې وروستیو کې تطبیق څو هیوادونو کې ځنډول شوی دی بحث وکړي. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستي امر الله صالح وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت پر دریز ټینګار کړی. افغان دولت د سولې د خبرو په دوام د لنډمهالي یا موقت حکومت له طرح سره مخالفت څرګند کړی او تر خوې د انتخاباتو لپاره د واک پر لید ټینګار کړی. په عین حال کې زلمی خلیل زاد لا هم په کابل کې د یو شمیر سیاستوالو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. زلمی خلیل زاد داسې مهال په کابل کې لیدنو کتنو ته دوام ورکوي چې بل سبا به موسکو د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې په پام کې ده چې خپل خلیل زاد د افغانستان د دولت طالبانو او یو شمیر د افغانستان د جګړې یا د افغانستان د مزلې د ښکېلو لورو مهم استازي پکې ګډون وکړي. نور به د ازادي راډیو د خبري اړپدې رپورت کې واورو.
زلمی خریدار سره لیدنې یو ورځ وروسته د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالا صالح وایي دوی په دې لیدنه کې د سولې په اړه د افغان حکومت په پخواني دریځ ټینګار کړی دی. ښاغلی صالح نن سه شنبه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په دې لیدنه کې د وضعیت ارزونه وشوه او دوی د افغانستان اسلامي جمهوري دولت اصولي دریځ بیا تکرار کړ چې د یوې تنظیمي او د دیني استبدادي ډلګې واکمني ورته د منلو نه. ښاغلی صالح زیاته کړې طالبان باید سولې ته غاړه کېږدي او د دې بهیر اصلي مسیر ته راوګرځي. امر الله صالح له دې وړاندې د زلمی خلیلزاد په وړاندې شوې طرحه کې اسلامي فقهي عالي شورا د جوړښت په اړه ویلي وو له پاکستاني مدرسو څو تنه فارغ مولایان دته د مسلمانۍ سند نشي ورکولی. د افغانستان حکومت په دې طرحه کې د لنډمهالي یا موقت حکومت په اړه هم ویلي وو هر څوک کولی شي د کاغذ پر مخ یو خوب یا خیال ولیکي او د عملي کولو لپاره یې دوی ته فرمایش ورکړي، خو دوی ته اساسي قانون او د خلکو رایه د واک د لیږد معیار دی. ښاغلی صالح داسې مال دا خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل کې دی او له یو شمېر سیاسیونو سره یې کتلی دي. دوی دوو تنو عبدالرب رسول سیاف او صلاح الدین رباني په خپلو رسمي فیسبوک پاڼو له دې لیدنو خبر ورکړی. ښاغلی سیاف وایي له خلیلزاد سره یې لیدنه کې د سولې بهیر په وروستیو بدلونونو او تازه نوښتونو بحث او هر اړخیزې خبرې کړي. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني هم ورته خبره کړې او زیاتوي له زلمی خلیلزاد سره یې په تصویري خبرو کې د مسکو او ترکیې د غونډو په اړه هم بحث کړی دی. امریکا هم د مسکو د غونډې په اړه خپله پرېکړه کړې او وایي زلمی خلیلزاد به پکې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایم رسالي جیلینا پورټر د مارچ په 15 وویل دا ناسته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د راخپلولو یوه هڅه ده او تنخوا به یې د دې بهیر اړوند د نړیوالو اندېښنې هم مطرح شي. خلی زیاته کړې وه موږ له خپلو سیمه ییزو او نړیوالو همکارانو سره په دې بوخت یو چې د سیاسي جوړجاړي لپاره پرمختګ ګړندی کړو او د دې بهیر د دوام لپاره زموږ هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د پنجشنبې په ورځ کېږي. طالبانو د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ خپل لس کسیز پلاوی دې غونډه کې د ګډون په موخه ټاکله دی، خو څه هم د افغانستان حکومت ویلي چې ډاکټر عبدالله به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ولې د دې پلاوی نور نوم نه لاخور شوی نه دی. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د پلاوی یو شمېر کسان به هم د دې نوملړ برخه وي. نوري صاحب
بله مننه کورودان. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږ وو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا په موسکو کې جوړېدونکې غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولي. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوي مشري به عبدالله او د طالبانو لوري به هم د طالبانو د ډلې مرستیال مشر او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوي. په پام کې لري د موسکو په کوربتوب دا غونډه بل سبا یعنی د پنجشنبې په ورځ جوړه شي چې یو شمېر سیاستوال او دغه راز د افغانستان په مسله کې ښکېلو د یو شمېر هیوادونو استازي هم پکې ګډون وکړي. صالح محمد صالح په روسیه کې له میشت افغان تحلیلګر شیر حسن حسن سره د موسکو د غونډې په اړه مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د موسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې له چټکتیا سره مرسته کولی شي.
ټول هغه ناسته چې د افغانستان د سولې په تړاو کېږي دا که په دوحه کې دي او که په خوا په مسکو کې شوې دي یا په ترکیه کې دي، ټول په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره یو مرسته ده، یو کومک ده او ښایي دغه سې غونډې د مختلفو خواوو په ګډون باندې چې هغوی وکولی شي د میز په سر خپلې خواستې او غوښتنې کېږدي او یو بل ته یې مخامخ سره ووایي او د خپلو دریضونو د رد ځواب هم ترلاسه کی یا د تایید ځواب هم ترلاسه کی. دغه سې ناستې سولې ته د رسېدو په لار کې مرسته کوي. د مسکو ناسته هم یوه مشورتي ناسته ده او په دې ناسته کې به نړیوالو لویو طاقتونو لکه روسیا او امریکا او چین تر څنګ پاکستان هم برخه ولري. ایران ته هم دعوت ورکول شوی دی. طالبان به هم خپل دریز مخامخ ووایي، افغانستان دولت به هم او نړیوال به هم خپل دریزونه سره ووایي، سره شریک به کی او د دغه شراکت په نتیجه کې فکر کیږي چې یو حل لارې ته به سره نږدې شي.
ستاسو نظر څه دی چې روسیې نن سبا د افغانستان د سولې له پروسې سره ولې زیاته لیوالتیا ښولې ده؟ په خوا یې په دې مسله کې ځان زیات نشکل کاوه.
یو خو روسیا د امریکای په نسبت او د ناتو د بل هر هیواد په نسبت باندې چې په افغانستان کې د توریزم په ضد باندې او یا د بنسټپالنې په ضد باندې جګړې لپاره مټې رانغښتې وي، که روسیه برخه اخیسته ده که نه ده، روسیه په دغه برخه کې تر ټولو زیاته متضرره وه او تر خطر لاندې وه. کوشش کوي چې افغانستان په راتلونکي کې د دغسې بنسټپالو ډلو لاسته ورنشي چې دوی همیشه د دې خبرې نه ډار ولري او زیات تاوانونه او ضرورونه وګالي. روسیه هم د یو ابر قدرت په حیث باندې نه غواړي هغه تشه تر پایه تشه پاتې شي چې د شوروي د ماتې نه وروسته رامنځته شوې وه او تر اوسه پورې نړیوال داسې فکر کوي چې نو ګویا هماغسې لوېدلی ملک دی لکه څنګه چې په نویومو کلونو کې وه د تېرې پېړۍ.
ځینې باورونه دا دی چې روسیا سیمه ایزو او نړیوالو رقابتونو ته په پام سره د افغانستان د سولې په پروسه کې هم په خپلو ګټو پسې ده. ستاسو نظر څه دی؟
دا خبره چې روسیا د افغانستان د سولې پروسې سره په نږدې کېدو کې او په پروسه کې د زیات دخالت یو له عواملو څخه دا ده چې روسیا خپلې ګټې لري سیمه ایز او نړیوالو رقابتونو کې، غواړي خپل هغه مین دریز وساتي. دا خبره رښتیا ده، دغه خبره ده چې وایي هر سړی تر خپل مطلب پورې یار دی، ما د خدای د پاره یار دی، دل نه رحمان بابا خو ډېر پخوا ویلي دي. روسیا خپل امنیت په دغه کې دلچسپي لري چې د امنیت وساتي، له مخدره توکو څخه ځان وساتي. د بلې خوانه خپل هغه سیاسي شتون د یو لوی ابر قدرت په صفت باندې خپل سیاسي شتون څرګند کړي او دا تظاهر وکړي چې دوی لوی هیواد دی او په سیمه کې دوی نقش لري. که روسیه تر پایه پورې په داسې انزوا کې پاتې شي لکه تر دې وروستیو کلو پورې شو، فکر کوم دی د دوی هغه نړیوال پرستیج ته زیان رسیږي او دغه زیان دوی په خوښه نه دی. د افغانستان سوله بدون له شکه یوازې افغاني نه ده، دا یوه سیمه ییزه او نړیواله ستونزه ده او د دغه ستونزې په هوارۍ کې به دغه سه هواد لکه روسیه خپل نقش باید ولوبوي او په دې نقش کې دوی دوه ګټې دي، یو خپل د داخلي امنیت او ثبات خبره ده او دوم یې د نړیوال پرستیج خبره ده.
د موسکو د سولې د غونډې په اړه، البته د کېدونکې غونډې په اړه، په روسیه کې له میشت افغان تحلیلګر شیر حسن حسن سره مو مرکه کړې وه. البته د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د 25 دقیقې بحث هم د موسکو او د استانبول غونډو ته ځانګړی شوی دی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د قانونو د وزیرانو شپږمه نړیواله غونډه د شپږ ویشتو هیوادونو د قانونو د وزیرانو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون نن ترسره شوه. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان محمد عزیز غروال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د شپږ ویشتو هیوادونو استازیو د ویډیو کانفرنس له لارې په سکتور کې د کورونا ویروس په اقتصادي زیانونو او راتلونکي کې د مخنیوي په لارو چارو بحث وکړ. نوموړي وویل چې افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ د استخراجي صنایعو سکتور هم د کویت نن نسل عمله ډیر اغیزمن شو او د ستر او کوچنی مقیاس د قراردادونو پروسې د اقتصادي زوړ لامل له ګڼو ستونزو سره مخ شو چې له دې عمله سکتور اقتصادي زیان ولیده. دغه وزارت په دې ورسېو کې یو شمیر پروژې اعلان کړي چې په سکتور کې بیرته تحرک رامست شوی او خلکو ته کاري فرصتونه برابر شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه پلاوی د روسیې د تاتارستان ایالت د سوداګرو سره په لیدنه کې د سوداګریزو اړیکو پراختیا او په دواړو هیوادونو کې د شته فرصتونو په اړه خبرې اترې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی لومړی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د تاتارستان سوداګرو یو پلاوی کابل ته راغلی او له افغان لوري سره یې کتلی دي. نوموړي وویل چې افغانستان د روسیې سوداګرو او پانګاچونکو لپاره د تالک، د ډبرو، د معدنونو د استخراج او بلند ګاز، د انځرو، ممیزو او ځینو نورو محصولاتو په برخه کې د پانګې اچونې لپاره تر ټولو ښه ځای دی. ښاغلی مومن وایي روسیا او افغانستان هڅه کوي چې خپلو سوداګریزو اړیکو ته لا ډېره پراختیا ورکړي. په دغه ناسته کې روسي سوداګرو په افغانستان کې د پانګې اچونې په اړه د خپلې لیوالتیا څرګندولو ترڅنګ ډاډ ورکړی چې تاتارستان به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې یو سوداګریز مرکز جوړ کړي او سوداګر به وکړي چې د خوخي وړ محصولات د روسي څخه وارد کړي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 2.2 پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.6 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړي والا موضوع ټاکل شوې د روغتیا نړیوال سازمان متخصصین نن د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین په اړه بحث وکړي. د روسل هغه چې ډېر هیوادونو د یو شمیر هغو اندېښنو له کبله چې په یو شمیر کسانو کې چې د واکسین ورکړل شوی دی وینې د غوټه کېدو پیښې رامنځته شوي دي، دغه واکسین له کارولو ډډه کړې ده. نور به د ملالۍ بشیر پر رپورټ کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د آکسفورد پوهنتون په همکارۍ د برتانیې او سویډي شرکت جوړ کړو واکسینو استرازینیکا څخه د استفاده نه دروي، خو ګڼو اروپایي ټولنې هیوادونو له دې واکسین نه ډډه کړې ده چې ګواکې دا واکسین په وینه کې غوټې جوړوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وینه کې د غوټې جوړېدو او استرازینیکا واکسین ترمنځ د تړاو هیڅ شواهد نشته، نو باید دا واکسین وکارول سي. د اروپایي ټولنې درو لویو هیوادونو فرانسې، جرمني او ایټالیا د مارچ په 15مه له دې واکسینه استفاده ودروله. وروسته پرتګال، اسپانیه، لاتویا او سلووینیا هم ورته اعلان وکړ. که څه هم تر اوسه داسې شواهد نشته چې استرازینیکا واکسین په وینه کې د غوټه جوړولو لامل کیږي، خو د مارچ په 14مه د دوشنبه په ورځ هالند هم لکه آیرلند، ناروې، بلغاریا او تایلند غوندې د استرازینیکا واکسیناسیون ودراوه. اروپایي ټولنې د فایزر یا بایوټیک، مودرنا، استرازینیکا او جانسن اینڈ جانسن واکسین تایید کړي دي او د روسیې د سپوتنیک وی واکسین په ګډون نور واکسین څاري. د روسیې سپوتنیک وی واکسین جوړونکو د سه شنبه په ورځ د مارچ په 15مه نیټه وویل چې دوی په مهمو اروپایي ټولنې هیوادونو کې د دغه واکسین د جوړولو په اړه موافقه ته رسیدلي دي. د استرازینیکا د نه کارولو پریکړه د مارچ په 15مه تر اروپایي ټولنې د باندې هم وغځېده او وینزویلا هم اعلان وکړ چې پر ناروغانو د اغیز په خاطر به دغه واکسین ته اجازه ورنه کړي، خو دقیق یې ونه ویل چې څه ډول اغیز. وینزویلا تر اوسه د روسیې سپوتنیک وی او د چین سینوفارم واکسین کارولی. انډونیزیا هم ویلي چې د واکسین پروګرام ځنډوي. د اروپا د درملو ادارې هم د روغتیا نړیوال سازمان غوندې له خلکو د آرامېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې تر نه واکسین کېدل ښه دي. دغه ادارې زیاته کړې چې د استرازینیکا واکسین ګټه دا ده چې د کووید 19 مخه نیسي او روغتیایي ګټې تر جانبي عوارضو ډېرې دي. په داسې حال کې چې د واکسیناسیون پروګرامونه روان دي، په دې اړه اندېښنې زیاتې سوي چې د کورونا ویروس وباله تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې دکانداران ورڅخه وړي افغاني ناخلي. دکانداران بیا وایي چې وړي افغاني ورڅخه صرافان ناخلي، صرافان په خپل وار سره ادا کوي، بانکونه ترې وړي افغاني ناخلي. دا چې د بانکونو مسولون څه استدلال کوي. نور به د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
شاپور شینواره د کونړ د مرور ولسوالۍ په غاخه کانډو کې سرتیرې ده. هغه پر ډیورن کرخه د پولیسو په پرته پوسټه کې دندلري. د پولیسو دې سرتیر راته یو موټی افغاني سکی و خودي چې نه پوهیږي څه پری وکړي. لاسی کراچی چلون کې او غریب کار کسان هم وای ډیر کله خلک د کار په بدل کې وړي افغاني ورکوي چې هغه بیا له دوی څوک نه اخلي او ورسره سلګونه داسې افغاني ټولي شوي دي. سید ولی په اسد آباد کې د چای سماوار لري.
سوک بانکی پی ماشواری دغو کی ہے یہ گونو دگونو ہوتل دے چمن سوک راوڑی من کو سد دا چے والے من پیزو رو پوتا نا سی ہے کہ ملے گونو یہ گونو دگونی راکی اگے بے کم دکاندار ر ورکو من نے بیت نا رو دا من گٹ چاروا کو تا ہیلے دا چتا ہم کی یہ بھی سی بند کی
دکانداران به وای لتی رو دو کالو ی وړو افغانی وباندی راکړه ورکړه کوله او کومستون زپکی نه و خو دا دو میشت کیږي چې ل دوی هم بانک ناخلی نو زکې دکاندارانو هم اخستل بند کړی دی عبد الخالق اسد آباد کی دکان لري
افغانو رواج ډیر خو موږ خوشاله وو چې اوس دا شوی دی او دا یو ګون او دا چینج څوک نه اخلي بانک هم نه اخلي سرافان هم نه اخلي او موږ څوک نه اخلي موږ دا وسته دا هم د دې بوتل هم دایته یو سره صفات دی
دوی وای په کونړ کې د پاکستانی روپیو پر ځای افغاني په خ ډول دود شوی خو د افغانستان مرکزی بانک او نورو ادارو ته پکار دي چې په دې برخه کې شته ستونزې له منځه یوسي او د وړو افغانیو برخلیک معلوم کړي ځکه چې ډېر زیانې عادي غریب کارو ته دی په کونړ کې د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي دوی د اړتیا وړ وړې افغانۍ بازار ته عرضه کوي چې څو د خلکو ستونزه حل شي خو یو شمېر هټیوالي د شخصي ګټو په خاطر درایج کېدو مخه نیسي په کونړ کې د افغانستان بانک مدیر حاجی شاولی خان
دا دې لپاره دی چې هغه کوم مشکل چې په بازار کې دی د وړو پیسو او د یوګیز دوګیز پنځګیز هغه په دې باندې پوره شي او که چېرته منظم دکانداران یې واخلي مختري واخلي هم د چا سره لس روپۍ به په جیب کې پاتې نه شي اتفاق که زه ورکم او یا هلته بیرته سیر شراب را واخلي شراب بیرته ما ته را وړي هغه کوم مقصد دپاره چې هغه مقصد حاصل نه شو د مشکل ټول دکاندار جوړ کړی دی
د کونړ والي وایي چې د افغانیو ارزښت په وړو او غټو کې توپیر نه کوي محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته ویل
منګا شاروالی ته هدایت کړی دی چې نرخونه هم کنټرول کړي ټول دکانداران په دې مکلف کړي چې په دې افغاني واخلي او د چلخ لاندې راوړي په دې سره نرخونه هم کنټرول لیدل شي او پیسې هم په حرکت باندې راځي ملي بانک هم مجبور مکلف ده هغه څوک چې ټیکس ورکوي مالیه ورکوي هغه کې هم باید د وړې افغاني دوی واخلي
د کونړ په ګډون د ډیورن کرخې سره پرتو اکثرو ولایتونو کې له تیرو دریو لسیزو خلکو راکړه ورکړه په پاکستاني روپیو کوله خو دوه کاله کېږي چې خلکو په کونړ او ځینې نورو ولایتونو کې د افغانیو کارول پیل کړي عام افغانان خوښ دي چې پر خپلو ملي بانک نوټونو راکړه ورکړه کوي خو له افغانستان بانک او نورو ښکېلو ادارو غواړي څو د افغانیو د ترویج د ملاتړ لپاره خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې راپورته کېدونکې ستونزې په وخت هوارې کړي
ستاسو له پیغامونو
مثلا خان غیرت کوچای د لوګر لسمه ته صرف تماس کې موجود آزادۍ را دوسولو کومې کر ماندان ته سلامونه وایم او پس له سلامه د کوچانو چې کوم مشکل ده یو مشکل کوم ده مشکل د موږ دغه ده چې د موږ مالچرونه په هر سیمه په هر ولایت کې غصب شوی دي لنج شوی دي او دوه مشکل دغه د ورور چې سکال ډیر زیات وچکالی روانه ده د کوچانو د سروي لپاره هیڅ غیا په افغانستان کې نشته نو موږ دایله له مسولینو لرو چې هر څوک دي باید د کوچانو مالچرونه ته کوچانو د سروي لپاره د خوراکي موادو یو همکاري کوونه کې د کوچانو مالداري ټول له طرف کې دوه سره مخامخ دی
زه د پرا ولایت د بکوا ولسوالۍ نه راځم موږ په منځ کې کې د وچکلۍ له لاسه موږ ډېر په ازادي او د حکومت صدا او خواهش کوي چې موږ څه مرستې راوړو موږ معلومه زموږ په ستونزو ټول برباد ولا دا سلام
زابل نافی د زابل ولایت څخه ستاسو سره پاړي کوي هم زابل په ولایت کې هیڅ کار نه ده سوی زموږ د خورواریانو منځکي سدي مکتبونه نه لري یو مکتب د غم د کرایې مکتب د کله درس وي کله نه وي د ټولې علاقې خلق زامن اولادونه د تعلیم پاتې شو موږ د دولت دا غواړو چې دغه چکی ونیسي او مکتبونه راته فعاله کړي وسلام
د هلمند ولایت د بازار ولسوالۍ د کمنګران د کلی څخه نه خبره هغه ګل ماما کوم دغه دی د کلینیک ته یاتان راوسته وي د پلیاز باندې ګولۍ او دوای ورکوي موږ مریضان او مشته نه راکوي سلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
بل سبا د پنځشنبه په ورځ به موسکو د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. موسکو مخکې هم د افغان سولې په اړه د څو غونډو کوربه و. دا غونډه له هغو نورو سره څه توپیر لرلی شي؟
اجنډا مشخصه نه ده او اسکو استن به ضرورت یې افغان وکړ چې وسو کې بند راغلی دی، مجبور ده خبره تر ته ورسی.
دغه راز به د اپریل په میاشت کې استانبول هم د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د موسکو او استانبول غونډې به وکولی شي چې په دوحه کې د سولې بهیر اغېزمن کړي. وړاندې د ازادي راډیو په ځانګړي 25 دقیقې بحث کې مو پر دغو دواړو غونډو تمرکز کړی دی، خو اوس په افغانستان کې